نن پنجشنبه د دزمري اسد ووشتمه د اگست میاشتې اتلسمه. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. په کندهار کې د سلګونو کسانو په ګډون یو غونډه روانه ده چې طالبان د خلکو لوی ولسی غونډه بولي. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په دې غونډه کې تر 3000 زیاتو قومي مشرانو، دینی عالمانو، فرهنګیانو او دولتي چارواکو ګډون کړی. داسې ښکاري چې په دې غونډه کې هم د طالبانو پلوي کسان برخه لري او بختر اژانس یې د ویناو هغه برخه خپروي چې د طالبانو د حکومت په پلوي وي. څه باندې میاشت مخکې هم د دینی عالمانو یو غونډه کابل کې رابلل سوې وه چې د طالبانو په خبره تر 3500 زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د بشر دوستی نړیوال ورځ په درشل کې د خپل ټولو کارکونکو په ځنګړي ډول شیزنه همکارانو مننه کړې چې په افغانستان کې په خورا سختو شرایطو کې د خلکو تر څنګ ولاړ دي. سبا د اگست میاشتې 19 د بشر دوستی نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په خبره افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی او د دغه هیواد تر نیمایي زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. روسیه پرون چهارشنبه د کووید 19 ناروغي د څبان دي 3000 نوې مثبت پیښو د سب خبر ورکړ. د پاتیرو 15 میاشتې کې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په روسیه کې په روسي او اونیو کې په کووید 19 ناروغي د زیاتو کسانو دښته کېدو په پام چارواکو خلکو ته سپارښتنه کړې چې ماسک وکاروي او د واکسین بلستن یا بل ډوز ولګوي. پرون په روسیه کې په روغتونونو کې د بستر سو ناروغانو شمیر له 3100 څخه اوښتی و. تاکل سوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن د اوکراین په لیبیب ښار کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. ګوترش به چې پرون دې ښار ته رسېدلی د روسیې لخوا د اوکراین د محاصره سوي اټومي تاسیساتو د امنیتي وضعیت او پر اوکراین روسیې د نږدې شپږ میاشتني یرغل د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي به د اوکراین د تور سمندرګي له هغه بندر څخه هم کتنه وکړي چې په دې وروستیو کې ورڅخه بیا د اوکراین د غلو دانو صادرات پیل سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې پر دغو مسایلو تفصیل اوري. د کابل په یو جمعات کې د تیر ماښام چاودنې عکس العملونه پارولي.
خو د ځینو بهرنیو رسنیو افغان خبریالان چې په کابل کې دي په خپله ټویټر پاڼه یې د چاودنې د وژل شویو شمیر 40 او د ټپیانو شمیر تر 40 ډیر یاد کړی دی.
له یو دینی عالم څخه اوري چې په جمعات کې چاودنه څنګه عمل دی.
د انسان وژل په جمعات کې او یا بیرون د جمعات نه په هر ځای کې او په هر مکان کې دا یو غیر شرعي او غیر اسلامي او ظالمانه عمل دی.
کابل کې د یو شمیر ښوونیزو خصوصي کورسونو مسؤلان وایي چې طالبانو د کورسونو دروازې تړلې. د خوست ګلان کمپ ته له زلزله ځپلو سیمو او د پکتیکا له برمل څخه راغلي وزیرستاني کډوال وایي چې ستونزې زیاتې دي.
اونه فهمی ترتیب شتا، اونه میرا د پنداوری ترتیب شتا، نه بخاری کی ترتیب شتا، شپ ترتیب تیجه سیرا پا ترتیب بنده وشایو.
پا بحرانی مسائلی که اوری چه ده اوکراین پاوز وی پا جنوبی سیم خرسون که دروسی زواکونو یو برید پشا تنبابل سوی ده خبروانی پا دوی منی مایی که نور بسته یا شکستی سکوت اونیز پروگرام خبریجه.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ته بیا هم شرغ لست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې دي. ورزو د راپورونو برخې ته د طالبانو حکومت کابل امنیه قمندانۍ مانی چې تیر ماښام د کابل د ولسمې حوزې اړوند خیرخانی سیمه کې د چاودنې له کبله 21 کسان وژل شوي او 33 نور ټپیان دي. دا معلومات د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان ازادي راډیو سره شریک کړي. ویل شوي چې په چاودنې کې د مولوي امیر محمد کابلي په نوم یو دیني عالم او د ده څو شاګردان هم وژل شوي دي. چاودنې د ځینو افغان سیاستوالو غبرګونونه هم پارولې دي. نور حل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ منی چې د چهارشنبه په ماښام په خیرخانه سیمه کې د صدیقیه په نوم جمعات کې سوي چاودنه کې لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان دي. د دې قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې پرون ماښام د ولسمې حوزې اړوند په یو جمعات کې د لمانځه پر مهال چاودنه وسوه چې له امله یې زموږ 21 تنه هیوادوال شهیدان او 33 نور ټپیان شول. خو د ځینو بهرنیو رسنیو افغان خبریالان چې په کابل کې دي په خپل ټویټر پاڼه یې د چاودنې د وزل سویو شمیر شل او د ټپیانو شمیر تر څلوېښتو ډېر یاد کړی دی. په راپورونو کې راغلي چې په دې پیښه کې د مولوي امیر محمد کابلي په نوم یو دیني عالم او د ده څو شاګردان هم وزل سوي دي. د کابل ایمرجنسي روغتون بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له یادې پیښې ورته وویست ټپیان ورول سوي چې درې وزل سوي. د دوی په خبره په ټپیانو کې د یوه کلن ماشوم په ګډون پنځه تنه ماشومان هم شامل دي. د چاودنې نویت هم ماین چاودنه ښودل سوي او مسؤلیت یې تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا پیښه غندلې او ویلي دي عاملین به یې زر تر زره ونیول سي. د ډیرو عامو خلکو او خواله رسنیو کاروونکو په ګډون د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم دا پیښه غندلې ده. ښاغلي کرزي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا پیښه په کلکو ټکو غندي او دا د بشر ضد عمل د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف بولي. دا په وروسته یوه میاشت کې په ځانګړې توګه د محرم هجري قمري میاشتې له پایله تر دې دمه درېیمه پیښه ده چې پر مقدسو ځایونو او ملکي وګړو ترسره کیږي. تر دې وړاندې د دغه شان پیښو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې خراسان څانګې پر غاړه اخیسته.
ومردل چې طالبان دا مني چې تیر ماښام د کابل په یوه جومات کې د چاودنې له کبله یو ویشت کسان وژل سوي او درې دېرش نور ټپیان دي. خو ځینې نورو سرچینو د مرګ ژوبلې شمېر تر دې زیات ښوولی وایي چې ممکن د مړو شمېر لا پسې زیات سي. تر دې مخکې هم په افغانستان کې په جوماتونو او نورو عبادت ځایونو کې دا ډول خونړۍ حملې سوي دي چې د ځینو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د افغانستان له پېژندل سوي دیني عالم قاضي لودین څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ولې په جوماتونو کې دا ډول چاودنې کېږي.
دغه چاودنې چې په جماعتونو کې کیږي دا په شریعت کې د انسان وژل په جماعت کې او یا بیرون د جماعت نه په هر ځای کې او په هر مکان کې دا یو غیر شرعي او غیر اسلامي او ظالمانه عمل دی. الله جل جلاله په قران کریم کې مهرباني کړې ده، وایي چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. الله جل جلاله په خپل ذات قسم خوري چې دا قاتل به زما نه جنت خود څه کوي چې بوی د جنت به مونږ ګوري. په ورځ د قیامت کې بزرګترین ګناه شرک دی او د شرک نه وروسته چې هغه کفر دی بیا د انسان قتل دی. خو کله که موږ د اسلام تاریخ ته وګورو نو سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه هم داسې خلکو په شهادت ورسولو چې هغوی مسلمانانو، مونږ یې کوو روژه نیوله، قرآن یې لوستلو. سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه هم په همدې شکل د قرآن په تلاوت کې په شهادت ورسولو، او سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ هم په شهادت ورسولو. که د کربلا پیښې ته وګورو هغه خلک مسلمانانو. خو دغه ډلې چې دغه وژل کوي دا خوارج دي. د خوارجو په اړه باندې ډیر زیات اسلام کې ډیر زیات معلومات شته دي، دوستان او هیوادوال پې باندې پوهیږي. د دوی د نظره ټول خلک غیر مسلم دي، صرف دوی مسلمانان دي. په هر صورت کله چې د په افغانستان کې د یو ډیر غټ جهادي رهبر د انتحار فتوا ورکړه د استشهاد په نامو باندې، او د کارتیناو یا د شاه شهید مسله یې هغه وویل چې دا زموږ افرادو سرته رسولې ده. په میدان هوایی کې کومې ښځې چې انتحاري حمله کړې وه هغه هم دوی ثابت ادعا وکړه چې دا زموږ افرادو کړې ده. نو دغه اعمال دوی نه په قرآن کې شته او نه په حدیثو کې شته دي.
لودین صاحب، تاسو وخت نا وخت پر دینی مسایلو په بحثونو مناظرو کې برخه اخلي. د اسلام دین له نظره په جماعت یا د عبادت په ځای کې چاودنه کول، حمله کول یا د نور نظامی اهداف د پاره د ځینو تحرکات را منځته کول څنګه کار دی؟
د اسلام له نظره په جماعت کې او یا په بل ځای کې چاودنه دا خو هیڅ وجود نه لري، په نه په قران کې او نه په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. بلکې زه د عرض کوم چې جماعت تاسو جوړ کړی دی او کعبه ابراهیم علیه السلام جوړ کړی او معبد یو بل چا جوړ کړی دی او کلیسا یو بل چا جوړ کړی ده. د انسان بنا چې دا د الله جل جلاله بنا ده، او هر څوک چې دغه بنا منهدم کوي هغه ملعون دی. نو نه په اسلام کې، نه په قرآن کې او نه په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په هیڅ ځای کې د انسان وجل جواز نه لري. خوارج یو گمراه فرقه ده چې دا فرقه د سیدنا علی رضی الله تعالی عنه په دور کې جوړه شوه. خوارج په دوه قسمه وو چې دی او وو، چې یو په میدان کې به جنګېدل او بله ډله به نور خلک به را ګرمول او خپله به د خیر په غونډۍ ناسو، چې دا دوهمه ډله یې زیاته خطرناکه وه. ځکه چې دوی د حاکم خلاف په دا داخل د نظام کې قرار لرودو، تاسو ولید چې په جمهوریت کې دوی موجود خو دوی به د جمهوریت پر ضد باندې خلک تحریکول.
طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د ټولو عبادت ځایونو او مقدسو ځایونو د خوندیتوب ژمنه کړې وه، خو وخت نا وخت بیا هم پر جماعتونو دا ډول حملې کیږي. آیا طالبان په خپل ژمنه کې پاتې راغلي؟
کومنګ دې ته متوجی شو چې طالبانو په دغه شل کاله خپل مبارزه کې چې دوی حق بولي په صلحاو جماعتونو کې انتحاریان کړی دي، خلک وژلې دي. حتی د دوی یو لیډر وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کانټیننټل کې ناسو زمنګ افراد ته د جنت کاغذونه ورکول او دوی جنت ته لیږل. ګوري، اول دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بنده دی، دویم دا چې هغه وفات شوی دی، هغه جنازه شوی ده، هغه په قبر کې خودل شوی دی، حاجیان د هغه قبر ته ځي. دریمه خبره دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیڅ وخت کې دسې د خدای د امر نه بغیر دا کار نه کوي. دوی اول اتهام په پیغمبر بستک، او څوک چې په پیغمبر باندې اتهام بستکی په ورځ قیامت به د هغوی پوزه توري. تاسو وګورئ چې انجینران، ډاکتران، معلمین، منورین، معززین هم دې طالبانو وژل. دوی دا ادعا چې کوي چې کابل امن دی او جماعتونه امن دي، دوی دا وژنې دوی په خپله کې طالبان کوي. طالبانو په دې شلو کلونو کې د کاغذ پران په تارونو باندې خلک ووژل، الال کړل، په چاقوګانو یې الال کړل، توپ پورې وتړل. تاسې ویډیوګانې وګورئ، خلک یې توپ پورې په توپ یې ویشتلی دي، په ټوپکو یې ویشتلی دي. کوم مظالم چې طالب کړی دی، هغه د دوی د نظر نه هغه دوی ته جواز ورکړی دی، ولی اسلام هغه تقبیح کړی دی. د اسلام مقدس دین کې ظلم نشته، ول کافرون هم الظالمون والظالمون هم الکافرون. اوس هم دغه کوم قتلونه چې کیږي، تاسو وګورئ څه موده مخکې مولوی صاحب سردار ولی په شهادت ورسولو، په دې نامه باندې چې هغوی سلفیان دي. دغه مذهبي جنگ اوس په افغانستان کې شروع شوی دی، او دوی په دې فکر کې دي چې موږ حنفي مذهب یو او دغه نور مذاهب چې دي دا باید ټول د منځه لاړ شي. شیعگان هم په افغانستان کې باید ژوند ونه شي کولی، او نور سلفیان یا نور مذاهب چې دي هغوی هم فقط او فقط دوی د حنفي مذهب پیرو دي، او د حنفي مذهب نه آگاهي هم نه لري. نو په دې خاطر باندې ټول مسؤلیت د دوی پر غاړه دی.
د افغانستان یو دینی عالم قاضی لودین وو چې په جماعتونو او عبادت ځایونو کې د چاودنو یا هم حملو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان روغتیايي سیستم د روغتیايي کارکونکو له کمی سره مخامخ دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان د روغتیا سیستم په اړه د روغتیا نړیوال سازمان تازه راپور. WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې د دوی په ویب پاڼه خپور شوی ویلي دي چې د افغانستان روغتیايي سیستم د روغتیايي کارکونکو له کمښت سره مخ دی. په دې راپور کې راغلي دي چې لسیزو جګړو، بې ځای کېدو، د ناروغیو خپرېدو او طبي پیښو په افغانستان کې په پراخه کچه تاوانونه اړولي دي چې د هیواد نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړ کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې راغلي دي چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې اقتصادي بحران په دې هیواد کې پر اساسي خدماتونو خپل سیوری غوړولی او د زیانمنو خلکو وضعیت خراب کړی دی. روغتیايي سیستم کمزوري کړی دی، خوارځواکي زیاته شوې ده، د شری په پیښو کې زیاتوالی راغلی، کورونا د خلکو کاروبار زیانمن کړی، د څښاک اوبو کمښت ناروغي رامنځته کړي او رواني روغتیا ته د زیات ملاتړ اړتیا رامنځته شوې ده. روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په دې هیواد کې د روغتیايي کارکونکو د کمښت خبره کړې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیاځلي واکمنې دوله پایل رئیسې زیات شمیر روغتیايي کارکونکو له دې هیواد نور هیوادونو ته کډه شوي دي. که څه هم دقیق شمیرې نه دی روښانه شوی، خو د غیر رسمي راپورونو پر بنسټ ښایي سلګونه ډاکتران د تیر کال په اګست کې د تخلیه په پروګرام کې او وروسته له نورو لارو څخه په ګټې له دې هیواده وتلي وي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې خبرداري ورکړی و چې د افغانستان روغتیايي سیستم د بشپړ سقوط له ګواښ سره مخ دی. مخکې د دې سازمان مشر افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې کله دې هیواد سره بیړنۍ روغتیايي مرستې ونی شي، نو افغانستان به له جدي بشري ناورین سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روانې اګست میاشتې په 10مه د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې په شدید نس ناستي د اختان ناروغانو شمیر څه باندې 9000 ته رسیدلی. لیدلی دی. راپور کې دا هم راغلی و چې دا ناروغان په ټولو ولایتو کې دي، خو ډېرې پیښې په کابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، جوزجان، غزنی، کندهار او زابل ولایتونو کې ثبت شوي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان د تازه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د شدید نسناستې په اړه یې ویان ډاکتر شرف الدین زمان وویل چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د شدیدو اصالاتو ناروغانو ته رسیدګي شوې ده.
د هیواد په بېلابېلو ولایاتو کې کوم دي هغه اصالات واقعیت چې رامنځته شوي و، زموږ د روغتیایي پرسنل لوري په هماغه سیمو کې ورته درملنه شوې ده، بنیادي مرستې ورسره شوې دي. موږ په ځینو ولایاتو کې د هغه اصالاتو ناروغان درلودل، خو تر اوسه موږ چې څومره سیمپلونه اخیستي دي تر اوسه موږ د کولرا داسې مثبت واقعیت نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان په بېلابېلو سیمو په ځانګړي ډول د خوست او پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د ناروغۍ د خپرېدو راپورونه ورکړل شوي وو، خو د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت ورته هغه مهال د شدیدو اصالاتو نوم ورکړو. کولرا د ککړو اوبو د استعمال یا روغتیایي سپارښتنو ته د نه پاملرنې له امله انسانانو ته خپرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پاوځ نن ویلي چې ځواکونه یې په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو یو برید په شا تمبولی. په شمالي شهر خارکیف کې بیا روسي ځواکونو توغندیز برید کړی چې لږ تر لږه وطنې وژلي او 14 نور ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اسدالله لودین.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د خارکیف ښار راکټي برید چې پر یوې لیلې شوی سپک او مسخره کار بللی دی. زلنسکی پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې دې برید کې د لیلې ودانۍ په بشپړه توګه نړېدلې او په خبره یې پر ملکي اهدافو دا ډول بریدونه هیڅ توجیه نه لري. د خارکیف ښار پر دې لیلې شوي راکټي برید کې لږ تر لږه وتنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. زلنسکی ویلي دا ډول بریدونه په جګړه کې د د پټکو د یرغلګرو کمزوري کېدل ښیي او خپل ولس ته ډاډ ورکړی چې د روسیې دا برید نه بخي او غچ به یې اخلي. د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې بیا اوکراینی ځواکونو د روسیې یو برید په شا تمبولی او ادعا یې کړې چې روسي پوځیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دغې سیمه کې د اوکراین د پوځ یو قومندان ویلي 90 روسي پوځیان یې وژلي او د هغوی وسلې، زغروال ټانګونه او ډیپوګانې یې له منځه وړي دي. اوکراین کې د ملکیانو او د روسي ځواکونو د وژل کېدو راپورونه له خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د بریتانیا استخباراتو روسي پوځیان په بې نظمۍ تورن کړي او اوکراینی چارواکو ویلي چې دا ځواکونه له ستراتیژیک خنډ سره مخامخ دي. بل لور ته بیا د روسیې آر آی ای خبري اژانس ویلي دوی تور سمندرګي کې د سمندري ځواکونو د پخواني قومندان ایګور اوسیپوف پر ځای ویکتور سوکولوف ګمارلی دی. پر اوکراین د روسیې یرغل نږدې شپږ میاشتو ته رسېدلی، خو له نړیوالو فشارونو او بندیزونو سره سره یې تر اوسه د پای ته رسېدو کوم څرک نه ښکاري. نن اوکراین د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوترش او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربه هم دی. دغه چارواکي د روسي وضعیت د جاج اخیستو، د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو د ملکي کېدو او اړوندو نورو مسلو په تړاو اوکراین ته تللي دي.
کابل کې د ځینو ښوونیزو خصوصي کورسونو مسؤلان وایي چې طالبانو د کورسونو دروازې تړلې. د دې په خبره دا کار طالبانو ځکه کړی چې د نجونو او هلکانو ټولګي ګډ دي او ښځینه استادان نه لري. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کار د طالبانو د حکومت د کوم ارګان لخوا شوی دی. دا هم جزئیات.
لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو لټړل کېدو یو کال وروسته طالبانو په تازه اقدام کې په کابل کې یو شمېر ښوونیز خصوصي کورسونه هم تړلې دي. په کابل کې د دوه کورسونو زده کوونکي عائشه او نادیه وایي د ټولګیو دروازې مهر لګ شوې دي. د دوه زده کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د حالت ډیر ناهیلي کوونکی دی، ځکه د دوی په خبره د ښوونځیو په تړل کېدو سره ډېرو نجونو کورسونو ته مخه کړې وه، خو اوس یې په کورسونو کې هم د زده کړو مخه نیول کېږي.
درس وی باید جدا سڑیا نو سدانی جدا خزینہ استادانی پرون چې کله کورس ته لاړم د کورس دروازه تړل شوې وه، ډېره ناهیلې شولم. په دې سوچ چې ښوونځي هم د نجونو لپاره تړل شوي دي، ورپسې دا د کورسونو مسله شوله. دوی په اصل کې د نجونو د زده کړې سره ستونزه لري او په هر رقم چې وي غواړي د نجونو د زده کړو مخه ونیسي.
په کابل کې د یو کورس اداري مسؤله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د دوی کورس د طالبانو لخوا تړل شوی و خو اوس یې بېرته پرانیستی دی. د دې په خبره دوی د طالبانو د دې شرطونو په منلو سره چې د نجونو او هلکانو ټولګي به بېله وي او انجونو ته به خزینه استادانې ګماري بیرته د کورس ته پرانیستلو اجازه اخیستې ده. د کابل په احمد شاه بابا مینا کې د یو بل کورس مسول چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د دې خبر په تایید سره چې کورس د طالبانو د حکومت له لورې تړل شوی وویل دا ستونزمنه ده چې د نجونو او هلکانو ټولګي دې بیل کړي، ځکه په خبره یې د نجونو زده کوونکو شمېر کم دی او یو ټولګی نه جوړوي. دغه شان په خبره یې د انګلیسي ژبې د بېلابېلو ټولګیو لپاره د وړو خزینه استادانو شمېر هم ډېر کم دی او د تدریس په برخه کې کافي تجربه هم نه لري. خو معلومه نه ده چې دا کار د طالبانو حکومت د کوم ارګان لخوا شوی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر وایي په کابل کې د ښوونیزو خصوصي کورسونو تړل د دوی کار نه دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیا د ښوونیزو خصوصي کورسونو د تړلو پاړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د تېر جمهوري حکومت په مهال د دولتي ښوونځیو، پوهنتونونو او نورو ښوونیزو مرکزونو ترڅنګ ګڼ ښوونیز خصوصي کورسونه هم جوړ شول چې د ښوونځیو د مضامینو د تدریس ترڅنګ یې بهرنۍ ژبې هم خلکو ته ورزده کولې چې ډیری زده کوونکي ماشومان او ځوانان وو. د طالبانو حکومت داسې مهال په کابل کې د خصوصي کورسونو دروازې تړي چې یو کال کېږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي دي او د نجونو زده کوونکو نورو افغانانو، بهرنیو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو لخوا له زلزلو غوښتنو سره هم دوی په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
خوست له زلزله ځپلو سیمو او د پکتیکا له برمل څخه راغلي وزیرستاني کډوال وایي چې نه سرپناه لري او نه یې هم چا لاسنیوی کړی. دوی غوښتنه کوي چې مرستندوی بنسټونه او نور چارواکي دي د نورو کډوالو په څیر دوی هم ثبت او راجستر کړي.
د خوست په ګلان کېم کې مشت وزیرستاني کډوال وایي له زلزلې وروسته د ځای ته غني کورنۍ راغلي چې نه سرپناه لري او نه ورسره د خوراک او پخاک توکم راستي شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې په وروستي یو کال کې د خوست او پکتیکا لیوي او بلې سیمې څخه ګلان کېم ته راغلي کړي دي د اړوندو مؤسساتو لخوا راجستر او دوی سره د هم منظمې مرستې پیل شي. وزیرستاني کډوال ملک جمشید آزادۍ راډیو ته وویل په ګلان کېم کې تر 300 پورې داسې کورنۍ دي چې په زړو او شکېدلو خیمو کې باد او باران ته وخت تېروي او سرپناه نه لري.
چې دا ویست نن سبا چې کوم ورینه دي د سیلابینه دي پدښ دا خاص کر د چاتې ډېر مشکلات درته بیا ژمای راوند دی او دغه د پردې مشته پر چار داده چې نوی شیلټر ونیو شي تقریبا د شپې سوا نه تر اوته سوا پره مشته دا ته کوم ته نوی خلک ډېر راغلی دی د زلزلې نه راغلی دی او مطلع دا دی چې د حالات بدلول سره ډېر روکې شوی دی نو کوم چې ډېر خلک دی په چار داده چې د کوم سروې دا وشي ورسره ده دغه د پردې چې کوم مرسته د ډبلیو ایف پی ورکوي د انیشیر طرف ته د غاشي رجسټر شي د ډبلیو ایف پی مرسته ورکوي.
عادت خان هم د هغو کسانو دی چې کورنۍ یې د سرپناه د نشتون له ستونزې سره مخامخ ده.
دغې برمې نن څلورمه پنځمه درې دوه شې شوي دي وارینه داس کلینه شته چې کلینه پلان کړي دي یو بل دغه په هغه سرپناه وي په کورونا کې اونې خیمې ترتیب شته، اونې میرا د پنډه وړې ترتیب شته، نه د خارقي ترتیب شته، شپ تکلیف چې څیره په تکلیف باندې وشي.
د ګلان کې مو اوسیدونکو محمد رضا د مرستو په ویش کې د عدالت او شفافیت د مراعاتولو غوښتنه کوي او وایي ډیر کله اصلي مستحقین له مرستو بی برخې پات کیږي.
نو سره پار واه شهادت وشي، انصاف ته وشي او شفاف انداز سره دا مرستې مسته توزیع کیږي. فلحال مسته ډیر لوی تکلیف ته لکه کور کاروبار نه لري، هر سړی د کوره د کاروبار ده
وزیرستانی کډوال چې پورستی یو کال کې د خوست له نورو سیمو او پکتیکا څخه ګلان کې انترا کړی شوی وایي دوی شناختی کارتونه لري خو مؤسسات ورته نه راجستر کوي. د وزیرستان د مایزر اوسیدونکی کفایت الله وایي
خو داسې خلک ته د زیات کسان دي چې دوی مړې نه مني موږ د خپل کور نه دوه پوستې یا درې پوستې دا ور لاژلې دي موږ ته ډېر زیات تکلیفات دي موږ د میډیا نه دا غوښتنه لري دښته چې کوم پوتش نه خاتون دي دا ولیکل شي ولې چې دا حق لري دا مهاجر دي
بلوی ته ځای چارواکی وایي د ولایت مشرتابه اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې ګلان قیمته د نویو کډوالو د ستونزو د حلولو لپاره مرستندویو بنسټونو سره په ګډه کار وکړي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د وزیرستانیانو کډوالو سره د نورو زلزلو ځپلو په شان ته منظمې مرستې روانې دي. د افغانستان اسلامي امارت چارواکو او مرستندویو بنسټونو په همغږۍ سره دوی ته د لازمو سانتیاو د برابرولو کار هم روان دی.
یاد دی وی د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې خوست او پکتیکا ته راکړه شوې وي یو شمېر د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته ستنې شوې خو تر اوسه هم د دوی ګڼې کورنۍ د افغانستان په خوست او پکتیکا کې پاتې دي.
د کندوز په حوزوي روغتون کې د سی ټي سکن ماشین نصب او ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. د کندوز د روغتیا ریاست لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د پخواني حکومت پر مهال د دې ولایت حوزوي روغتون ته د سی ټي سکن ماشین اخیستل سوی و خو د ځینو ستونزو له کبله فعال کړای سوی نه و. دا هم په دې اړه راپور
د کندوز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د کندوز حوزوي روغتون لپاره د سی ټي سکن ماشین فعاله او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د نوموړي ولایت د عامې روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
تقریبا او کال نه را پدې خو د کندوز حوزوي روغتون ته سی ټي سکن ماشین راوړل شوی و. دغه وخت رئیسان او مسؤلینو ونه شو کړلی دا سی ټي سکن ماشین فعاله کړي. بعضې مافیا کړې وې نه غوښتل چې دلته باید دا سی ټي سکن فعاله شي. خوشبختانه چې موږ وکولی شو په نږدې وخت کې سی ټي سکن ماشین فعاله کړو او عارضي خدمات ته وړاندې کړو.
ښاغلی ساحل زیاته کړه وروسته له دې د اړینو ناروغانو د سی ټي سکن معاینات په وړیا توګه په حوزوي روغتون کې ترسره کیږي. په ورته مهال کې ګڼ شمېر کندوزیان د عامې روغتیا ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي او زیاتوي چې په خوا به ناروغ لرونکو په شخصي روغتونونو کې د 5000 افغانیو په بدل کې د سی ټي سکن معاینات ترسره کول. د کندوز ښار د صدرک د سیمې یو اوسیدونکي محمد اسماعیل ازادۍ راډیو ته وویل
مخکې له دې نه چې د سی ټي سکن ماشین فعال سي موږ به د معایناتو لپاره بازار ته تللو والته وزارته سره موږ مصرف کولو نو هغه به کله په وخت به و کله به نه و هغه وخت به موږ نه تیر سو. نو اوس چې دا ماشین فعال سوی دی موږ ډېر خوشحاله یو. د موږ معاینات هر شی په وخت سره کیږي نو موږ راضي یاستو د دوی د خدماتو نه آینده کې دوی نور هم کوشش وکړي چې موږ ته لا زیات خدمات وړاندې کړي.
15 کلنه تولا زاخل چې ځان د کندوز خار دې زاخلو د سیمې وسیدونکو معرفي کوي وای
په دې باندې ډېر خوښي استو چې سی ټي سکن ماشین فعال شو او زموږ مریضانو مرض به تشخیصي او دوی ته به خدمات ارزه کیږي. خلک اقتصادي وضعیتونه ضعیف دي دا ډېر یو نیک اقدام او دا دستګاه فعال شو او خدمات ارزه کیږي.
د یاد ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو وسیدونکو مراد خان کاکړ هم په حوزوي روغتون کې د سی ټي سکن ماشین پر فعالیدو خوښي څرګندوي او وای
دا کوم ماشین شفال سوی د دستګاه شفال سوی د ډیر نیک اقدام دی د کندوز ولایت او بل خصوص د څلور ولایتو د لپاره. مخکې د دې څخه چې یعنی یو اکس تقریبا د 3500 څخه 15000 ته 2000 کو پورې حتی په یو مدرس باندې مصرف راته چې شخصي کلینیکو ته بدلا یا نور ځای د سرګرد سرګردانی بو.
د کندوز حوزوي روغتون د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د درملنې تر ټولو لوی مرکز دی چې پر نوموړي ولایت سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو خلکو لپاره هم روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نقیب الله یم د تخار ولایت درقته ولسوالۍ اتاریان قیریه غواړم چې روغ کلینیک ته د درقت ورسو او یو اجل مریض امرلو یو پاکټ کولی کرای چې نورې نه راکوي. زیاتره وخت ماسکې دوا نشته او دوا کلینیک ته په سرمو وو په شربتونو وو ټوله ښکاري راځي موږ ته وروره دوا نه رسېږي. وروره موږ دغسې د باسي یو مریضان مو په عذاب دي صاحب کلینیک ته واستو 9 ساعته راتو 9 بجو پورې انتظار 10 ساعته تېرېږي او رسمت خلاص وو نو بالم واست دغه ازمه ته چې هېڅ پوښتنه نه باندې کېږي او خلک ورسره ستونزه سره مخ دي. غارم دغه ازمه د ټولو څوک سره شریک کړي په دې باندې پښتنه وږي دوا وځه خصوصي ول تجارت باندې کوي.
زما سلام آزادی راډیو کارکون کې سفر ته ورسی زابل ولایت نوبار له ولسوالۍ څخه مې زنګ والی ده. دغه شبکه ډېره کمزورې دغه لاسې اولس وایي په ما کې زنګ کې وسلام.
السلام علیکم ز پپل سیار مې هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ دلته د اتصالات شبکې خاص کار نه کوي. السلام علیکم.
نوتین دل امان خبر ہے کہ آزادی رات میں تم دا پیغام یا تم ایمن جواہر پر کابل کے یارو نشت یاری پاکستان لاسا اور پاکستان یہ پر کیسے واقع کلی اور بدنام پہ افغانستان شو اور دادی پاکستان لاسا وقت نام
لدے سر دولس نیمی.